السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې دولس بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سنونو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ د اسرایل او فلسطین په اړه هم یو رپورټ لرو. د خبرونه د سر موضوع د جنوبي وزیرستان امنیت ته خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو چې زموږ همکار هارون بچای درته وړاندې کوي.
سرټکی د بر جنوبی وزیرستان د بدر غنو خلکو پر کورونو د امنیتی ځواکونو د ډزو لکبله کړي کول پیل کړی دي. په باجوړ کې د پاکستانی پوځ او وسلوالو پر خطه کې درې سرتیری او پنځه وسلوال وژل شوی دي. او امریکا ویلي اسرائیل له حماس سره د اوربند په مخه یو وړاندیز منلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د بر جنوبی وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دیوجې کړي کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه کورونه په درنو وسلو سره پنخه کوي. د سروې کې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشالډو ته ویل دی باوجود چې د اگست پر ولسمه د بدر او شاوخوا سیمو قومي مشرانو له پوځي او انتظامی چارواکو سره لیدلې ول. امنیتي ځواکونه پر یو شمېر کلو د توپو او مارټر ګولو ډزونه کوي او خلک مجبور دي چې نسبتا آرام ځایونو ته کډه شي. مشال ریډیو ځای خبریال هڅه وکړه چې په دې اړه د بر جنوبی وزیرستان د انتظامی دریز واخلي خو له چارواکو سره په خبرو ونه توانید. البته د خیبر پختونخوا په سملا کې د بر جنوبی وزیرستان یو استازي آصف خان هم پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بدر پر کلو د پوز د ډزو او په نتیجه کې د هغو د خالي کېدو مسلې تصدیق وکړ. نوموړي د ځایي پوځي چارواکو په حواله زیاته کړه چې وسلوال تر برید وروسته په همدې کلو کې پټیږي او ځکه نو ځواکونه مجبور دي چې هملته یې پنخه کړي. آصف خان وویل حکومتي ادارو سره خبرې روانې دي چې د تازه به کور شو خلکو شمیر معلوم او اړینې مرسته ورسول شي. په باجوړ کې د پاکستان پوز او وسلوالو په نخته کې درې عسکر وژل شوي دي. دا خبر د پوز د امالیکو څانګې آی ایس پی آر پرون ماخام په خبر پاڼه کې کړي او زیاته کړي ده چې پیښه د 13 او 19 اگست تر دامن شپه په مامون سیمه کې شوې ده. د خبر پاڼې تر مخه د سرتیرو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي او څلور نور زخمي دي. پوز نه روښانه کړي چې وسلوال د کومې ډلې ول خو هغوی د خوارجو په نوم یاد کړي او ویلي دي چې له افغانستانه پاکستان ته د داخلېدو هڅه کوله. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د پوز د دعوې تصدیق نشي او نه هم کمی وسلواله ډلې تر اوسه د مامندو د پیښې په اړه څه ویلي دي. د پوز په خبر کې البته راغلي چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان عبوري حکومت ته ویلي چې خپلې خواته د پولي امنیت ټینګ او دا باوري کړي چې وسلوال د هغه هیواد خاور د پاکستان د ننه ترهګر بریدونو لپاره ونه کاروي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د پاکستان پوز د بیان په جواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی چې هیڅ سوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاور د کوم بل هیواد پر ضد وکاروي او دا چې پاکستان باید د خپل امنیت مسله په خپل حل کړي. عوامي نشتلګون ویلي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له نیول شوي پخواني مشر جنرال فیض حمید سره د پښتني سیمو د ناامن کولو حساب کتاب وشي. دا خبره د دې ګوند خیبر پښتونخوا مشر می افتخار حسین پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د بابړې پیښې په یاد کې بغونډې ته په وینا کې وکړه. نوموړي تور پورې کړل چې جنرال حمید د تحریک انصاف له بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه نه یوازې د ملک امن خراب کړی بلکې اقتصاد یې برباد کړی او سیاستوالي بدنامه کړی دي. عوامي نیشنل ګوند دریز لري چې عمران خان په خپل حکومتي دوره کې د جنرال حمید په مرسته د تحریک طالبان پاکستان ګڼ وسلوال له افغانستان خیبر پختونخوا ته انتقال کړل چې وروسته هغوی یو وار بیا په هغه صوبه کې ترهګر فعالیتونه پیل کړل. خو د تحریک انصاف مخک خان دا نه مني او وایي چې په حکومت کې د پختونخوا امنیتي وضع ښه وه. د پاکستان پوز د اګست پر 12 په یو لنډ بیان کې د ISI د پخواني مشر جنرال فیض حمید د گرفتارۍ خبر ورکړی او پوز ویلي ول چې جنرال حمید د سپریم کورټ د یوې پریکړې پر وړاندې د درغلیو په تور نیولې او ور باندې تر پوځي قانون لاندې مقدمه جوړه کړې ده. بلخ د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون د یو رپورټ تر مخه پخواني وزیر اعظم عمران خان د اګست پر 12 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې خبریالانو ته وویل چې پوځي اسټابلیشمنت هڅه کوي جنرال حمید د ده پر ضد وعده ماف ګواه جوړ کړي او په نتیجه کې د ده یعنی عمران خان مقدمې هم پوځي عدالت ته ولاړې شي. خو نوموړي هوډ وښود چې داسې به ونه شي. عمران خان له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې په بېلابېلو مقدمو کې په اډیاله زندان کې بندي دی. تاسو مشال لیډو ته وګی افغانستان او ازبکستان موافقه کړی چې روان کال خپل تجارتی راکړه ورکړه یو ارب ډالر او پنځه ډیر اتونکو کې درې ارب ډالر ته ورسوي. د قزاقستان کاز انفام و پانی خبر ورکړی چې دا موافقه پرون کابل ته د ازبکستان د سرپرست وزیر اعظم عبدالله عارفوف په مشرۍ د هغه واد د جګپولو چارواکو د سفر پر مهال وشوه. د خبر له مخې دا موافقه د عارفوف او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په موجودګۍ کې لاسلیک شوه. د رپورټونو له مخې د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه د روان کال له پیله تر اوسه پورې څه باندې 460 ملیون ډالر ته رسیدلې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی اسرائیل د اوربند پر وړاندې د پرتو خنډونو لرې کول او په غزه کې د يرغملو کسانو د خوشی کولو په مخه یو وړاندیز منلی دی. نوموړي پر حماس هم غږ کړی چې دا وړاندیز ومني. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي بلینکن دا څرګندونې پرون د اسرائیلو سفر پر مهال د هغه هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر 2.5 ساعته ملاقات وروسته کړي. بلینکن البته ونه ویل چې د جنگ بندۍ په وړاندیز کې آیا د حماس لخوا بیان شوې اندېښنې په پام کې نیول شوې او یادا چې د اسرائیلو د هغو غوښتنو احاطه ګنې هم پکې شوې چې وایي د غزې درنه د دوو راهدارایو یا دهلیزونو کنټرول د ترلاسه کړي. حماس د اسرائیلو د غوښتنې د نه منلو وړ بدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا، مصر او قطر د تیرو څو میاشتو راهیسې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د یوې لوزنامې هڅې کوي خو هر ځل خبرې ناکامه شوې دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای.
خبرنم د هارون باچا نا واردل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه سمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وای د نامنه له لاسه پکړو کولو مجبور شوي دي. امنیتي ځواکونه د خلکو په کورونو مارټر ګولې وروي خو چارواکي وای د بلوچستان په کلا سیف الله کې د سیلابونو لوجې د الوګانو فصل ته زیان رسیدلی دی.
دلته ډیر بارانونه وسو، ډیر سیلابونه جوړ کو، ډیر تاوان وسو. زما په خپل 3.5 کروڑ نقصان وسو او په داګر د علاقه کې نقصان وسو. په دې علاقه کې تقریبا 40 کروڑ نقصان بسوي.
او د نوخار یوې خزه په خپل میړه د په ملګرو د جنسي تیری تور پورې کړی دی. دا چې په قانون کې د ډول جرمونو سزا صدا یو وکیل وای
کده یو نه زیات کسانی او هغه د یو زنانه سره زنا وکي په زور په زبردستۍ باندې، نو دا هغه د پاره یا د پانسۍ سزا ده او یا د عمر قید سزا ده.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو اورئ ورسو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وای د سیمې خلک د نامنه لاسه کډو کولو ته اړ شوي دي. د یو ځای خبريال تر څنګ د سروکې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی پرون مشال لیډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه د خلکو په کورونو مارټر ګولې وروي او ځکه نو ګڼ خلک د خپلو کورونو پرېښودو په حال کې دي. پوس او یا هم د بر جنوبي وزیرستان انتظامی په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په خبر پښتونخوا سملای کې د سیمې د خلکو یو استازي منی چې د بدر خلکو کړي کول پیل کړي دي. نوموړي د پوزي چارواکو په حواله وایي چې ځواکونه کلی زکه په نخه کوي چې وسلوال تر برید وروسته الته پټيږي. په ان وخت کې د بدر او شاوخوا سیمو قومي مشرانو له حکومت غوښتي چې د دوی امنیت دي ټینګ کړي. اشتیاق مسید یې نور حال راکوي.
په بدر سیمه کې موجود خبریال انور ماسید دغه حال مشال ریډیو ته په دا رنگ بیانوي. خاموش
خوف دور دا دی کنه چې مطلب کېدای شي هغه ټیپ وشي د دې خوف دور نه د خلک راون دی بلوند چې څومره علاقې دي دا هم خوف دور شي دي
د سروکې سیمه تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی ویایي چې د وسلاولې له طرفه په پوز باندې د برید په وخت د پوز سرتیری د عام خلکې په کورونه باندې د مارټر ګولو استعمال کوي چې په وجه یې د بدر سیمه ځنې کلی نه خلک په کډې کولې باندې مجبور شوي دي
ستاره تاریخ باندې د فوج چې کوم زمور کسان دي افسر قومي مشر نو ستای وشو د دې طرف دا وا چې طالب د کلی چې کوم ابودی دو ده نه په دې باندې ځنه کوي او یا د فوج یا د اف سي طرف نو چې کوم مشر دا یا ور سره نور اسلادو په خلک باندې ځنه کوي نو په دا غرنګ ډیر بد حالت دی چې وته کوم رنگ خل دی شنګای دی هم کمال براون دي د حکومت زمور کیادو چې موږ حکومت روستلی دي امن په نوم باندې مش پار صورت باندې امن زنه وګړي د اونن بیا ور حکومت ور چک دی او په دند خلک باندې ټوپ ګولې وراوي او ور تر خلک چې کیند خپل بل بل بچ تر وته ژوند شي کولای
مشال ریډیو چې د بدر سیمه حالات په باراکښ د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل د بدر سیمه مشرونه دا هم ویل چې حکومتي چارواکي دا یې په سیمه کې د امن حالات شکاوله د پوره دا ضرب بیړواندی ګامونه پورته کی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یویش کیلو هرڅه لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور ورزو اس کرمتا پکرم کی د خمس و سنیانو او د بغکی او بدامی د شیاگان ترمن سپیل شوی جګړه تر دو روز پس ادرے دلے دا جرگی مشران وائی دا منتی کا پڑا چمکنے قبیلے ماتا کڑی ورسخ باید دولس کروڑ روپے زمانت واغستل شی دا مشران وائی یا دا قبیلہ رضا کڑی چ دا سپٹمبر تر دوائی میں نیٹی پوری با ڈس نہ کبھی دا گست پر اتل سما دا سنیانو شیاگانو ترمینس دا مورچو پا جوڑولو یو زل بیا شخڑا پیل شی و خو جرگی دو سات رستو اغا ادراولا نور حال تاریک اور اگزیرا کبھی
په کورما کې پړه چمکني قبیله په ډزبندي تر متفقې دلو پس د خمسو سنیانو له بوغکی او بدامه شیګانو سره جګړه ودرولې د سرکاري جرګې مشر ملک حاجی سلیم خان او رغزی په خپل ویډیو پیغام کې د ګلپور ازویلی یاد قبیله دا غوښتل چې امن تیګه پر ماتولو له مخالف فریقې دولس کروڑ روپۍ واخستل شي نو دا خبره ورسره ومنله او تر روان ستمبر دوه منټې پورې د امن تیګه کې خودله
خبره دا وشوه دولس کروڑ منس کی زمینات اور دے اکتوبر پنجان تاریخ میں مقرر کرے دے دا جرگا چکم دے کدا رواج مطابق دو بند وہ اختلو کدا وائلو شنی کرے دے کونی موت کرے دے ندا کون ہے دے چکم دے دا مجھونا خلو اور دا اتماد وار سرائی
پا کرما کی پر اتلا سمگ دا دوار دولو ترمن جگڑا دا مرچو جڑاولو پا تنازا شروع شوی وا کچو هم تر دو گھنٹو پس یسونی مشرانو ڈزبندی کڑی وا خورستا دوانا ڈالی پا خپلو کی بیاون خلی دل پا تازاین خط کی یو بلتن پر گلی تر لکی دلو پس دو ملوش میرا دو ترسی دلی پا جگڑا کی طول دو تنان زخمین شوی هم دی پا صده کی دا سنیانو یو مشر ملک عبدالولی خان مشال لڈیو سرا پا خبرو کی دا الزام لگا ولی چی لیوی اونی رحیسی مخالف فری کی ممکنہ دا جنگ تیاری لپارا پر مرچو جوڑوالو کار پل کڑے دے خان زیاتوی کل چې امن تیگا اخدل شوی نو بیا ولی مورچے جوڑوالی او زیاتوی دا وز دا حکومت او گرین جرگی زمواری دا چی پختنی وکڑی
اوال پا بشارے کی خلاف ورزی وشوالا چا مرچے شروع شوی بیان دا سی کونج لزائی کی بلش خیلو کی سنگینی کی بیا نن پا پڑا چمکنی دا بدامی و دا بغاکی خومت ایریا کی مرچو بندی کور کی دلو بیا دیدو کی چمکنی کو مو تروغڑا غوتل چا دا کور ما کو پا غو بندی ریکشن کی دو فائر وکو کسونی وشتو دا کور میں آمن خرپی گی
پا کورما کی پر چلوشتم جولائی شیاگانو او سنیانو ترمین دزمکی پسر جنگون شروع شیوال چه حقا ترشپگو رزو پس لازلی بهار راغلیو مشارانو امن تیگا پا اخودلو ادرولی بو پا حقا جگڑا که ده صحت محکمه ترمخا دوانو خواو تر 290 کسانو تا مرچوب لاوردلی وا پا سیما که ده شیاگانو مقامی تنظیم انجمنی حسینیا یو مشر حاجی منور حسین مشال لڈیو تاویلی ده دزبندی پر شوی موایده ولار دی او نغواری چه ده سیمی حالات د دوی پوجا خراب شي حسین ویلی په سیمه کې بدبختانه داسې صورتحال جوړ شوی چې دوه فریقین پر یو بل اعتماد نه کوي او د مخالف فریق هر حرکت ته په شک نظر سره کتل شي حسین وای دوی ته هم دا معلومات را رسیدلی چې مخالف فریق د جنگ لپاره مورچه جوړوي خو پر دې عمل کې داسې هیڅ اقدامې بیا هم نه دی اوچت کړی
کومو د جنگ یا د څه بل څه نیت وای نبی ایمو ٹول کوم مرکزی انجمنی حسینیا آر او جائے تسی آرمی سرا او پولیس سرا شانہ بشانہ ویلاڑ بھی ایدی مطلب دار ہے چھو موی نہ گوڑو او چھو چوکی گوڑی پکار سرکار دا سڑی تا سزا ویر کی ویدنی سی اگا بالکل خلاف فرضی رہ دے مائے دے
بلخوا پا دگڑا دا پولیسو دریز مخیطرہ قلے او نا زلے انتظامی سویلی البتہ دا گرین جرگی یو مشر حاجی زدگول مشال لڈیو تا وائی کلا چه پر ڈزبندی رضا منشول او مورچه را تا حوالا کری نو بیا ولی فریقینو دا خپل شوی لزنامه خیالو نساتلو گل زیاتوی که یو فریق مورچه جوڑا ولی نو بلتنو پکا چه سخا دا منکی دلو لپارا ورتلو بلکه هغب خپل فریاد حکومت او یا جرگی تا ورانده کرده وی او کچر تور بانده کروی نو شوی نو جوازی بیا دا پختنی وو دا جرگی مشر دا هم ویلی سمره هم لزنامه وکڑی خو که پر خلاف ورزی پختنه نکیگی نو حق حل تب هیڅ کله امن قائم پاتې نشي
باسن شوی دی خلاف فرضی بشری او د غمنس کې شوی دی ملک خیر مینس کې د غټولو خبرو باندې مو خبرې کو خو حالات مو معاف کی بس دا د سی خل دی چې په کار دی د وړې وړې خبرې دا د خپل زکوندې کا ختموله دی باندې مو خپای ان شاء الله زکوندې باندې دی ازله مو کوم
خرما یو داسې قبایلی سیمه ده چې شیاغان او سنیان پکې په ګډه پاتې کیږي او هغل تا د دوانو فرقینو ترمنز لکلونو رهی سی دزمکش خرشتا چه اربانده سوزل خونری جنگونا هم شوی پا دوزارتم کال که د مری پرسیما شیسونی مشارانو ترمنز یاو لزناما شوی چه پاکی دزمکش خرش زر تر زر پا کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوی خطر او سداسی ندی شوی تاریکو رکزه مشال ریڈیو پیخور
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
عوامی نیشنل گند ویلی د پاکستان د استخباراتی ادارې ISI لانی ول شوی پخانی مشر جنرال فیض حمید سره دی د خیبر پختونخوا د امن خرابولو تر څنګ په هیواد کې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو رامنځته کول هم حساب کتاب شي. د خبره د دې ګوند د خیبر پختونخوا مشر میا افتخار حسین پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې یوې غونډې ته په وینا کې کړی دا. نوموړي زیاته کړې چې جنرال حمید د پاکستان له پخانی وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د قانون سرغړونه کړې او ملک کې د مسئلو ښکار کړې دي، خو د پاکستان تحریک انصاف مخکخان دا نه مني او وایي چې د دوی په حکومتي دوره کې د خیبر پختونخوا امنیتي حالت ښه و او د پاکستان اقتصاد هم مخ په ترقی روان و. په دې اړه نور حال د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا عوامی نیشنل ګوند صوبای صدر می افتخار حسین د اگست په 19مه مشال لیډو سره په خپل خبرو کې ویل چې د ISI په خوانی مشر جنرال فیض حمید ډیر مخکې ول پکار وو، ځکه هغه او په خوانی وزیر اعظم عمران خان په ملتیا د هیواد جمهوری عدالتي پارلیمانی او سیاسي نظام ته ډیر زیان رسولې او دغه ډول د ځینو سیاستدانانو په بدنامولو کې ککړ وو.
دا جنرال فیض ډیر په خوانی ول پکار وو، د عمران له پناجیز حکومت ور جمهوریت تباکو پارلیمنت تباکو ور سره چې کوم دی عدلی تباکا دې ټوله ته دا صرف د زمکه په بنیاد نیول چې په زمکه نیول دي دا ډیره وړه خبره نه، دا کومي مجرم دي، دا کوم وینس کړی او د نظام تباہ کړی دی، پاکستان تباہ کړی چې څومره مطلب ناجیز کارونه دي، فلمونه جوړول کیسټ جوړول دا د خزو خاوند او د خلکو د لایف تباہ کول دا د جنرال فیس پیداوار په کار دي چې دا ټولو نیوي شو دي ته مثالی سزا ورکړي.
نوموړی بچا خان مرکز کې د بابړې د پیخي پیاد کې را جوړ شو غونډه ته په خپل وینا کې ویل چې خیبر پختونخوا کې یو وار بیا امن او امان صورتحال ډیر خراب دی او ترهګری سیوا شوې ده او د دې ذمہوار د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان او جنرال فیض حمید یو بللو.
جنن د پاکستان کوم صورتحال جوړ دی په دې کې بیا چې کوم نیټو سازش پختنو ته ځکه چې په پاکستان کې بل قوم هغه د سر قربانې ته غاړه نشي ښه نن بیا میدان ګرم دی. جنرال فیض او د سره ولاړ ملګری ټول دا د پختنو قاتلان دي، قاتلان دی، زما د پختنو د وینې قاتل دی او تر هغې پورې ګرانو ملګرو نه به پرېږدي چې تر څو د پختنو د یو وینې څاڅکې بدن هم نه اخیستو د هغې حساب کتاب را سره.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وار په وار دا تورونه یاد کړي چې ګنې د دوی د ګوند یا د دوی د مشر عمران خان له وجې ترهګري سیوا شوې او وسوال بیا منظم شوی دی. دوی دریځ لري چې د دې په وخت کې ترهګري تر ډېره حده ختمه شوې وه. بل خوا د نیول شوي پخوانی د ISI مشر جنرال فیض حمید دا وخت قضیه روانه ده او هغه لا په خپل سپیناوي کې هیڅ قسمه بیان یا دریځ مخ ته نه دی راغلی. د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم لخوا پنجاب صوبې ته د ارزان بجلی ورکول په معاملې افتخار حسین ویل چې خیبر پختونخوا په بو ارزان بجلی پیدا کوي او که د دې صوبې ولس لپاره هم بجلی ارزان نه کړ شو نو په بلونو کې به د تیلو نه پیدا کېدونکي بجلی اضافي پیسې یا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز په لومبي پړاو کې نه ورکوي او هغه وروسته به اسلام آباد ته احتجاجی او دل پاره مرکزی حکومت ته یو میاش میاد ورکړی دی.
دا د اوبو بجلی ټولو کې ارزانه بجلی مونږ به د اوبو پیسې ورکو دا چې په تیلو جوړیږي او په مختلفو نورو طریقو جوړیږي دا نه زمونږ د پاره جوړیږي او نه مونږ د دې پیسې بیا ورکو. مونږ به حق حلال پیسې ورکو د اوبو او دا غیر پس بیا مونږ نور بجلی بل نه ورکو که چرته دوی مونږ ته نظر ونکو او دا بجلی ارزان
دا د ونه چې د مسلم لیگ نن مشر او پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف د اگست په 14مه پنجاب صوبې اولس لپاره 14 روپے یونٹ د بجلی ارزانولو اعلان کړو چې د دوه میاشت لپاره به وي او هغه صارفین څوک چې تر 500 یونټ د میاشتې کاروي. له هغه وروسته په سند صوبه کې د پیپلز ګوند او خیبر پختونخوا بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند په شمول نور سیاسي ګوندونو هم په دغه پریکړه سخت نیوکه کړې دي چې ولې یوازې پنجاب صوبې لپاره دا پریکړه شوې ده، باید ټول ملک او هر یو صوبې لپاره دا ډول اعلان وکړي شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کاله کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوکي او په سالورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا د لوګې لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر دی ټولواله خلک د سی پورته کړی کلاشن کوف غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کوم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اوریدای سي.
د تحریک مسلمان نومي تنظیم چې پکې د ملکن ډیویژن د بیلابیلو برخو خلک شامل دي تور لګوي چې حکومت په سواد، بنیر او شانګله کې د عامو خلکو د کروندې او کورونو سمکې د ځنګلاتو څانګې ته ورکړې دي. دوی وایي حکومت دا کار ډیر پخا کړی خو دوی ته اوس ویل کیږي چې دغه سمکې دې خالی کړي. بلخوا د ځنګلاتو څانګه وایي چې دغه سروې څلوېښت کاله وړاندې شوی و او بیا پکې عدالت هم حکم جاری کړی چې د ځنګلاتو سمکې دې د خلکو له هغو څخه جلا کړل شي. د تحریک مسلمان تنظیم د پرونی خبري غونډې په اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
سواد پرسلب منګور کې د تحریک مظلومان تنظیم جنرسی خطر خان زمان سره د غنو ملګرو خبريالانو ته وایي چې کله صوبای حکومت د سیمه کې د ځمکو ویش کوو نو دغه وخت کې قام په اعتماد کې نه دی غستې شوی او په خبرې کې تر ځمکې حکومت ځنګلاتو محکمې ته اړولي.
دلته په 1980 نه د 86 پورې بندوبست کېده نو په دغه بندوبست په دوران کې د کم چې زمونږ د غرونو سره تعلق لرونکي خلک دي موږ وسوم بیا ان پړی او تعلیم حکومت نه راغی خو په وخت خو بیخي څوک نه پوهېده. نو په هغه وخت کې د خلکو آبادې زرعي ځمکې چې خلکو په پستونه کرل کورونه یې پکې وو دغه ځمکې د پارس په نوم ولیکلې چې پوه خلکو نو هغوی د ځنګل ځمکې ورکړې. نو چې د ځنګل ځمکې ورکړې نو د هغې هغه کمی چې راغی نو هغې لاندې د نورو خلکو نه برابر کړ. نو بیا مونږ ته پته نه وه دوی وایي چې مونږ نوټس هم جاري کړی دی خو دا بالکل اړو کېدی نه شي چې نه یې په جومات کې اعلان کړی نه یې علاقې ته څه پیغام لېږل دی نه یې بل څه کړی دی.
د بونی شیرا بډه یو مشر سید علی شاه وایي چې د ځنګلاتو محکمې ورته نوټس جاري کړي د کروندې ځمکې ته خالي کوي چې پرې جوار او غنم کرلی شوي.
زمونږ ځمکې لږې لږې ځمکې دي چا سل کنال چا پنځوس کنال چا شل کنال دا زمونږ د والی سواد په وخت کې د زمونږ پلرونو نیکونو په بیا غستې دي مونږ سره اشتامونه دي د والی سواد اشتامونه دي. اوس د هغه اشتامونه د پاسه مونږ نه پوهېدو چې کله پټوار راغی نو مونږ نه دا په صوبۍ ځمکه کې مونږ نه پټوار صوبۍ کړي دي لکه مونږ نه پوهېدو یا د پیسو په ذریعه یا دغه په ذریعه مونږ سره اشتامونه موجود دي. هغه ځمکې اوس پالش والا راپاسېدلې مونږ نه قبضه اخلي مونږ نه جوار فصلونه مونږ نه والي دي اوس مونږ له کورونو روانوي مونږ بے دخلا کئی داخا کار نه عدالت زمونږ رپورٹ نہ دی افسر زمونږ رپورٹ نہ لی مونږ چاله لړ شو مونږ سره ظلم کیږي زمونږ بچیان دی زمونږ خرچی دی مہنگائی دا مونږ چرته لړ شو.
دا تاثیر قبل گودی اوسیدونکو ګل رحمان وای چې ګن خاندان د غسیمه کې آباد دی سلویخ کال وړاندې بندوبست شوه او حکومت را پاسی او دوی نظمه کې اخلي دا خلق په چرته زی او سب کوي
جو واحد بندوبست صحیح راغی ما حقیقت معلوم شو نم زکه په پارش کې تلی دا او اوس په دغه خلق ناشتي دود وچا ته کورونه دی په آباد دی روډونه دی په کې جمعهتونه دی په کې ابل دا خبره چې عدالت تجهیزین او عدالت یا درخواست کې انسلی وای تاسو رد ټیم چې وا ټیم ستانه تل دی نو هغه ټیم خو چاته معلوم نو بیا پس ورست سروے پاکستان راغی نو سروے پاکستان کې دي نور يم زکه چې پاو کې نشان واچو لاغست یې نه دي د نوم نه کو ذکر نه دي سروے پاکستان کې نوم نه نه کو ذکر خو نشانونه یې کړی دي په دغه باندې پچاک باندې زړه دا ویم چې د دې انکوایری وشي عدالت دی ورکړی شي انکوایری دی وشي چې دا زکه دا کا ځنګل دی د ځنګل خلاف نه یو ځنګل په خپل ځای دی دا قومي سادي خدا د خلکو مشترکه شهر دی هر چا دی او پټه د غسړی ذاتی پټه دی اپ پارش کې تل دغه پټي مونږه اپیل کو چې د دې انکوایری
د ځای خلکو د ځمکو مسلو پاړه ډیویژنر پاریس افسر محمد صدیق مشال ډیرو ته د اگست په شلمه وایي چې ځنګلاتو محکمې ته د ځمکې کال 1980 او 1980 کې شوی سروې مطابق حواله شي.
دا اعتراض دي د کې بار حال کمیټه جوړ کړې های لیول کمیټه دا کمشنر غالبن ایوب بګی غالبن سیم بیا جوړ کړې دا نو مطلب دا چې بل حال دی باندې هغه سروې چې وشو د مارکیشن کنه نه پس بیا هغه بورجین جوړ وږي هغه بورجین دا په حال نه دی جوړ شوی دغه خلکو مزاحمت راته نو شروعات کړو د کلمې مدین کې بهانه کې تقریبا د درې سو بورجین موږ جوړ کړو بیا مزاحمت راغی دا غلغه نه بیا موږ مجبور نه کار فری خو دا ایشو پیندینګ دا.
د تاریخ مظلومان تنظیم غړي وای چې صوبایي اسمبلی کال 2019 کې په دا اړه یو قرارداد هم پاس کړي چې د ولس په اعتراض دی په سروې دوباره غور وکړي شي خو په دا قرارداد عمل نه کیږي. کچری دوی غوښتنې پوره نه کړې شي نو دوی به په سړکونو احتجاج شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
اور دن کو مشال لیڈیو تاثور پاپ خبر کے اس تغر میں دلسنی میں بجے شوی دا ہارون بچانا بلند خبرو نہ وورو
د بر جنوبی وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو له دې وجې کډې کول پیل کړي دي چې وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه کورونا په درنو وسلو سره په نښه کوي. د سروې کې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی پرون مشالډو ته وویل امنیتي ځواکونه پر یو شمېر کلو د توپو او مارټر ګولو ډزونه کوي او خلک مجبور دي چې نسبتا آرام ځایونو ته کډه شي. د خیبر پختونخوا په سملا کې د بر جنوبی وزیرستان یو استاد آصف خان هم پرون له مشالډو سره په خبرو کې د بدر پر کلو د پوز د ډزو او په نتیجه کې د هغو د خالي کېدو مسلې تصدیق وکړ. نوموړي د ځایي پوځي چارواکو په حواله زیاته کړه چې وسلوال تر برید وروسته په همدې کلو کې پټیږي او ځکه نو ځواکونه مجبور دي چې هملته یې په نښه کړي. آصف خان وویل حکومتي ادارو سره خبرې روانې دي چې د تازه بې کور شوو خلکو شمېر معلوم او اړینې مرستې ورسول شي. په باجوړ کې د پاکستان پوز او وسلوالو په نښته کې درې عسکر وژل شوي دي. دا خبر د پوز د مالکو څنګه پرون ماخام په خبر پاڼه کې کړي او زیاته کړي چې پیخه د 13 او 19 اگست تر دامن شپه په مامند سیمه کې شوې ده. د خبر پاڼې تر مخه د سرتیرو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي او څلور نور زخمي دي. مشال لډیو په خپلواکه توګه د پوز د دعوی تصدیق نشي کولای او نه هم کوم وسلوال ډلې تر اوسه د مامند د پیخې پاڼه څو ویلي دي. عوامي نشتل ګون ویلي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له نیول شوي پخوانی مشر جنرال فیض حمید سره د پښتني سیمو د ناامن کولو حساب کتاب وشي. دا خبره د دې ګوند خیبر پښتونخوا مشر میر افتخار حسین پرون د پیښور په باچا خان مرکز کې د بابړې پیښه په یاد کې به غونډه په وینا کې وکړه. نو موړي تور پورې کړل چې جنرال حمید د تحریک انصاف له بنسټګرو پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه نه یوازې د ملک امن خراب کړي بلکې اقتصادي برباد کړي او سیاستوالي بدنامه کړي دي. خو د تحریک انصاف مخک خان دا نه مني او وایي چې په حکومت کې د پښتونخوا امنیتي وضع ښه و. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي اسرائیل د اوربند پر وړاندې د پرتو خنډونو لرې کول او په غزه کې د يرغملو کسانو د خوشی کولو په موخه یو وړاندیز منلی دی. نوموړي پر حماس هم غږ کړی چې دا وړاندیز ومني. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي بلینکن دا څرګندونې پرون د اسرائیل سفر پر مهال د هغه هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر 2.5 ساعته ملاقات وروسته کړي.
لند خبرونم د هارون باچا ناوړې دل ورسو است یو بل ریپورت طرف ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي اسرائیل د غسی پتلانګا کې د اوربند لپاره د اختلافاتو د لری کولو په مخه د امریکا وړاندیز منلی دی. نوموړي له حماس ډلې څخه چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي هم غوښتلي چې دا وړاندیز ومني. بلینکن دا څرګندونې پرون د اسرائیل د سفر پر مهال د هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدنې وروسته کړي دي. په دې اړه د فرانس پریس اژانس د رپورټ مهمې برخې د احمد تکل نه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د اسرائیل له صدر اعظم سره له نږدې 2.5 ساعت خبرو وروسته وویل بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوربند د ټینګولو او د اسرائیلي برمتو د خوشی کولو پر وړاندې د اختلافونو د لری کولو لپاره د متحدو ایالاتونو وړاندیز ومانه. بلینکن په تل ابیب کې خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال له نتنیاهو سره خپلې خبرې ډېرې راغنده او ګټورې وبللې او وی ویل هغه په ټینګار سره ډاډ ورکړ چې د اختلافونو د حل د طرحې وړاندیز مني او ملاتړ کوي. هغه له حماس ډلې څخه هم وغوښتل چې دا وړاندیز ومني خو وی نه ویل چې آیا د متحدو ایالاتونو په طرحه کې د حماس اندېښنې او په غزه کې دننه د دوو ستراتیژیکو دهلیزونو د ادارې لپاره د اسرائیلو د غوښتنې مسله چې حماس رد کړې ده هم په پام کې نیول شوې دي کنه. امریکا، مصر او قطر له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي په غزه کې اوربند ټینګ شي خو دا مذاکرات بیا بیا بې نتیجې پای ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې که حماس واقعا د فلسطین خلکو ته اهمیت ورکوي او ادعا لري چې په یو ډول سره د هغو استازولي کوي نو باید دا طرح ومني او د هغې د تطبیق د څرنګوالي په اړه د واضحو موافقو په برخه کې کار وکړي. حماس ډلې د بلینکن له څرګندونو یوه ورځ مخکې نتنیاهو د منځګړو د هڅو پر وړاندې د خنډ پر رامنځته کولو تورن کړ. د ډلې له منځګړو غوښتي وو څو هغه طرحه عملي کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د تیرې مې میاشتې په پای کې وړاندې کړې وه. حماس ویلی دی چې د امریکا د وړاندیز پاملرنه د نتانیاهو شرایطو ته ډېره ده. د ډلې نتانیاهو د منځګړو د هڅو د شنډولو مسؤل بللی، خو له دې سره سره بلینکن په دې باور دی چې ښکیل اړخونه کولی شي په راروانو اونیو کې د دې وړاندیز په اساس پر مخ ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا یادونه هم وکړه چې د غزې د جګړې پای په سیمه کې امنیت او دایمي سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار ده. هغه هم دراز وویل چې له نتانیاهو سره په کتنه کې د اسرایلي ښارګوټو د یهودي اوسیدونکو د تشدد مسله هم یاده کړه او ترې وې غوښتل چې د حل لپاره یې اقدام وکړي. بلینکن د غزې په ترانګه کې د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو د نښو پر څرګندېدو هم اندېښنه وښوده او د پولیو پر ضد د واکسیناسیون د پروګرام په برخه کې له اسرایلو سره د امریکا د ګډې همکارۍ خبرې ورکړ. ښاغلی بلینکن پرون ماسپښین د اسرایلو له ولسمشر اسحاق هرزوګ سره هم وکتل او د کتنې په پیل کې روان مذاکرات د اسرایلي برمته او د خلاصون لپاره وروستای فرصت وباله او ویل دا یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په مذاکراتو کې ټاکونکې شېبې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د صحت نړیوالې ادارې د منکی پاکس په نوم د وی ناروغي خپرېدو لامل بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د ادارې له هوادونو ولسمو غوښتي چې له دې وایرسي ناروغي څخه چې له یو تن نه بل ته لګي د حفاظت لارې چارې عملي کړي. روانونه د خبر پښتونخوا په مردان کې د منکی پاکس اولنې ناروغ رپورت شوی دی. دا چې دا ناروغي څومره خطرناک ده او ترې د حفاظت لارې چارې څه دي، د پښتنې په پیښور کې زمونږ همکار وسیم سجاد خیبر ٹیچنگ اسپتال کے لیو ڈاکٹر وحید اللہ نا کڑی دی نورا سے چھے دا مرکب ورو.
من کی پاکس یو بیماری دا چھے دا دا وائرس دا وجن لگی اولا کے پاپرخی پا زنگلونو کی بدا بیماری وا دا وائرس یو دا زناورو کے موجودو لکا پشادوگانو کے یا زنگلی زناورو کے سو وقت پس دا وائرس انسانان تا منتقل شو. دا بیماری بیا خورید شروع شو زکا چی دا انسانانو تک را تک دے یو ملک نا بل ملک تا و اونن منگینو چی دا پاکستان تا ہم را غلی دا.
یو بنده تا با سنگ احساس کی گی سرنگ بورتا پتا لگی چی منگی پاکس مرز ما تا لگی دلے دے.
منکی پاکس بیماری اصل کې لګي د ډیرو وجوهاتونو لګې دي. یو وجه خدا دا چې د انسان د خلې کم منګ چې ته پشم وایو ایر ډراپلس دا غې د وجه نام خورې دي. بل دا چې کم په جسم باندې داغونه دي د منکی پاکس وایرس خپل علامات دي دا غې سره نږدې ملا پراشي انسان وسه ټچ شي د بل انسان سره کم ته چې دا بیماری دا غنه لګې دي. د دې نه علاوه کم بیمار انسان چې دی هغه چې کمی تولیه کم لوخی کم سامان استعمالی په کور کې هغه بل انسان استعمال کی دا غې د وژنه هم لګې دي شي. د دې علاوه د کوروالی دوران کې دا د یو زنانانه یا د سړینا زنانته هم منتقل کې دي شي او یو ماشوم د مور په خېټه کې دا غې ته هم د مونچو ته پلیسنټ او دغه په وساتت سره تلې شي.
دا څومره خطرناک قسم له وایرس دی ځکه چې کله دا راغې نو میډیا کې هم ډیر زیات راپور شو خلک یریږي د دې نه.
خطره خو د دې وجه کې دی چې دې صحیح علاج موږ سره نشته دی په دې ملک کې. د دې لپاره خو ویکسین او خو مطلب دوایانې زموږ سره نشته. بل دا چې د دې داسې دا چې لږ احتیاط وکړو دا موږ خورول ته نه پرېږدو نو بهتره بدایي. اصل لوبه چې دا د احتیاط ده. دا دې داسې علامات برته زه تاسو ته وایم چې اوله کې دی چې کله د کم انسان ته چې دا بیماری او هغه سره یو انسان بل انسان لاغنه د هغه ته ولګي نو اول 15 ورځې خصه علامات نه مونږ ته انکوبیشن پیریډ وایو. دا غینه پس تبرات له شروع شي دا غینه یخنی په جسم باندې دردونه مرای خرابې دو په جسم کې غوټي جوړې دو او سو دوا یا څلور هفته پس دا غینه په جسم باندې دانې راختل شروع شي. هغه دانی اوله کې وچی وچی دانی بیا وروسته کې نمونه جوړ شي او بیا څه وخت پس وچی شي. دا بیماری داسې را چې بس د دې موږ سمپټومیټک ټریټمنټ متو کم چی منگ اوبس کل زیاتی زیاتی او مطلب د تبی د پارا سے دوایا نی ور کول نورو انسانان نا زان بچ ساتل سلور ہفتے نوالا یا زن کسانو کے ڈیر و خالی دا پخپل ریکور شي.
ڈاکٹر صاحب لگ کرا تھا دا ہوئے چی دا سمرا مرگونے کی دل ہے دا مرض یا منکی پاکس چی دی دا ایم پاکس ہم ہوئے
دا دشپگو نوالا دا لس پرسنٹ پوری انسانان دا دینا ملکی دیشی پوری یعنی پسلو کے شپک نوال لس کل جی دا بیماری دا انسان پا قوت مدافعت بانے اثر انداشی او آغا منگ چیوے چو دیر خراب کی نو سو پس آغا تا بیا مر کے دیشی خدا ریشو چی منگو گرو نو دیر کم دا.
ڈاکٹر صاحب لگ کرا تا دا واضح کئی چھے منکی پاکس مرض چکم دے دا دیو انسان نبل انسان تا دا خوری دلو سپیڈی ہے سمرہ دے
کمپیر ایک وچی دا کورونا وائرس سرا نو دا غی لحاظ سرا دے دا خوری دو سپیڈ چھے دے دا دیر کم دے بل دا چھے دے مریض چکم دے غدر پا احسان دا غی معلومات کی چھے دیتا دا بیماری دا کرونا مریض کی بلگ مشکل ہو سو پوری چھو منگا ٹیسٹو نا نو کڑی بل دا دے خوری دو چانسز دیر کم دے
خلق تس پکار دیا ملس تس پکار دی دا خلق زان سنگا یا عام وگڑی چی دی سنگا زان محفوظ ہو ساتی دی دی مرض نا
زمان وگڑو تا دا پیغام دے چھے کل هم تاسو دا سے کسوی نئی چاگا کی دا علاماتی دا کم چی منگ بیان کرل مریض دا پارم پکار دی و خلق دا پارم پکاری چاگا دی و بن لجو داشی نیز دی والی دی نور خلق سر پریگ دی دا کچی سنگ چی ماویل چی دا پا دخلے پا پشم پا ذریعہ ہم بل انسان تا لگے دیشی یا نیز دی والی سر احتیاطی کم تدابیر چی ماسک تے لگائی با ہر دی نوز دی ازان دی کمرہ کی بند کی دا یو بیماری دا او دا ہر چاہتا لگے دیشی بلکہ سپورٹ مطلب سہارا اغتا ورکول پکار دی اغا مینٹلی دے مورلی ہر یو قسم سپورٹ اغتا پکار دے.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور تاسو پا خیبر ٹیچنگ اسپتال کے دا ڈاکٹر وحید اللہ مرکا اور دلا چیزم ہمکار وسیم سجاد سرائے دا منکی پاکس پنم دا یوی ناروغے اخپری دو پاڑا کڑی وا. دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ستاسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور د خپرونې په لومړی برخه کې موږ د کرمې پاړه یو رپورٹ خپرو چې هغه د بوغکی او د بادامي پاړه وو. په دغه رپورٹ کې ما وویل چې په کرم کې د امن تیګا پاړه چمکنه ماته کړې ده. دا زمانه یو تیروتنه وشوه، بخنه غواړم تیګا پاړه چمکنه نه ده ماته کړې، بلکې پاړه چمکنه غوښتل چې امن تیګا په 13 د اگست ماته شوي. نو اوس د ډسبندې مخکې د مخالف ډلو نه 12 کروڑ روپے ضمانت واغستل شي. نو بخنه غواړم دا داسې وو. اور ادن کو مشال لیڈیو تاثور او ورزوس یو بل رپورٹ طرف تا د بلوچستان پختون میشتا سیما خانډګر او لوبند کې سیلابونو الوګانو فصل تا زیان اړولې ده. د کروندګرو په خبره په یادو سیمو کې خلکو ته د کروڑونو روپو تاوان شوی دی. کروندګر وایي چې حکومت او د کرنې ادارې تر اوس مهاله د دوی تاوانونو ته پاملرنه نه ده کړې. د کلا سیف الله د کرنې ادارې مشر حبیب الله مشال لیډیو ته ویلي چې د دوی سروے روانه ده چې څومره فصلونه اغیزمن شوي دي، خو لا تر اوسه سروے نه ده بشپړه شوې. نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال صمد شبنم را کوي.
د بلوچستان پښتون میشتي سیمې ډیورنډ کرښه بادینې دروازې سره خانډګر او لوی بند سیمو کې د پچکال یا وسی ورښتونو د پټاټو یا الوګانو کښتونو ته زیان اړولی. اجی عبدالخالق اڅکزی چې د بلوچستان د پټاټور له لوی کروندګرو څخه یو دی او په یاد سیمه کې له مودو راهیسې د پټاټو کښتونه کوي، هغه د اګست په راتلسمه مشالېډو ته وویل:
دلته ډیر بارانونه وسو، ډیر سیلابونه جوړ کو، ډیر تاوان وسو. زما په خپله 3 کروڑ 3.5 کروڑ نقصان وسو.
او په دا ګرد علاقه کې نقصان وسو. په دې علاقه کې تقریبا 40 کروڑ نقصان بسوي.
کروندګر وایي چې د ټول کال خواري اوبو لاو کړي او د کښتونو کرو لپاره دوی له خلکو روپۍ پور کړي چې د کال پر سر د کښت اخیستلو وروسته به یې پورونه ادا کول، خو اوس بې هیلې ناست دي. په دې اړه یوه کروندګر عبدالتواب د اګست پر 13 مشال ریډیو ته وویل:
1500 ګونۍ پټاټې مې کرلې وې، 15 شپې بعد د کښنګ وې، 15 شپې ورته پاتې وې. نو دا باران پر وسو، باران پر رالی، په دا 1500 ګونۍ کې مې 100 ګونۍ پټاټې بچاو شوې، دا 1400 وې وړې. دا شاوخوا پړوسیان چې دي تقریبا دلته 10 برمې وې، دغه ګردې غوبل کړې دي، وچ سوې دي. تقریبا زما 1.4 کروڑ روپۍ تاوان وسو. دا پورونه ما د خلکو سره وړي، دا 1.4 کروڑ په ما په جوړولې بیا به مې ګټه خوړل. دا پورونه هم کې ولاړ، هغه ګټه مې هم کې ولاړ. خالص 100 ګونۍ پټاټې مې بچاو دي، دا 1400 سوې دا راسوې وړې اوبو ټول.
د بلوچستان له کلاسي پلاسیم څخه تر ډیورنډ کرښې بادنی دروازې پورې د حکومت لخوا پر سړک جوړولو کار روان دی. د کروندګرو په خبره چې پر سړک د ورښتونو د اوبو لارې سمې نه دي ایستلي او یا هغه لارې وړې دي چې له کبله اوبه د دوی پر کښتونو ورډم سوي. په دې اړه عبدالخالق اڅکزي مشال ریډیو ته زیاته کړه:
بارانونه نور کلم کې دوه سږ کال له خانډګر څخه کار دی. دا دغه مین د بادینی روډ دی، دا نږدې پر دا باندې کار شروع دی. د دې پلونه نه دی غټ سوي، د دې پلونه کښنی دی. دا اوبه چې دا خوا رالی، بس د دې پلو را جام کې څه پر روډ لوړې اوښتلې، څه بلته ودې خوا ته تقریبا 70 اکړه مځکه خو ودې خوا ته ډیم کله ګرځ. دا نقصانونه د پلو د وجې اوس په دې خوا کې، او وا خوا ته چې بیا در پلو واوښتلې، وا خوا ته بیا اوبه سره یو ځای سولې، هلته هم ډېر غټ نقصانونه وو.
د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو څخه خانډګر او لوی بند هغه سیمې دي چیرې چې د پټاټو یا الوګانو ښه کښتونه کېږي او د هیواد په منډیو کې ښه بیې لري. کروندګر وایي چې حکومت او نه د کرنې ادارې د دوی کښتونو تاوانونو رسېدو ته تر اوس مهاله هیڅ پاملرنه هم نه ده کړې. خو د کلاسي پلا د کرنې ادارې مشر حبیب الله د اګست پر 13 مشال ریډیو ټول چې په دې اړه د دوی سروې روانه ده. سمد شبنم، مشال ریډیو، لوی بند، بادینی.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو، مشال ریډیو دا ورزوز دی. یو بل رپورټ طرف ته، د نوخار یوې خصي تور لګولې دي چې د خوند په وینا د هغې ملګرو له دې سره جنسي تیری کړی دی. د نوخار نظامپور پولیسو د اګست په 15 د متاثره ښځې رپورټ درج کړی دی. او دې ښځې په دغه وخت ویلي دي چې په کور کې اوده وه چې یو تن ورله په مخ کپړه کېښودله او له ځان سره یې بوتلله. د نظامپور تانی پولیس وایي رپورټ نه پس یې د اګست 14 د دغه ښځې خاوند نیولې دی او پلټنې ترې روانې دي. پولیسو تر مخه له دې وړاندې د روان کال جنوري میاشت کې د نوخار یوې بلې ښځې هم د جنسي تیری رپورټ درج کړی و. په دې اړه نور حال د خالدان نیاز په رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د ښځو حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي تنظیم د هوا لور مشري خورشید بانو مشال ریډیو سره خبرو کې وی د جنسي زیاتۍ ځنی کیسونه رپورت شي، ولی زیاتره رپورت کیږي هم نه.
بالکل آگاهی نه ده چې قانون نشته او داسې ادارې نشته چې چرته مونږه د کمپلیټ کوو، چرته مونږه زو مونږه مدد تلاوي کی. داسې کیس کیږي، داسې کیس وی نو یو رپورت کی. دې کې هم د خاندانی روایت خپل د پختون کلچر داسې دي چې د ښځه د خپل داسې چې هغه سره زیاتې کیږي او ریسپیکټ کیږي نو هغه به خبره نه کول شي.
د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي جنسی زیاتې حوالے سره پاکستان کې قانون موجود دی. جنسی زیاتی کوونکو ته قانون تر مخه څومره سزا ورکول شي په اړه طارق افغان وایي
په دپه 376 کې د هغې دپاره سزا تجویز شوې ده چې که څوک د چا سره زنا وکړي نو د هغې دپاره یا د 500 سزا ده یا کم نه کم 10 کاله سزا ده. دغه سیک د یو نه زیات کسانی او هغه د یو زنانه سره زنا وکړي په زور په زبردستۍ باندې نو داغه د پاره یا د 500 سزا ده او یا د عمر قید سزا ده.
د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن وای کال 2006 کې نوخار کې نه خصوص سره جنسی زیاتې شوې. کال 2021 کې د غشمیرا سلور وا کال 2022 کې نه ولی درويشتم کې سلور خزي د جنسی زیاتې ښکار شوې دي. کمیشن مطابق د روان کال اولنې سلور میاشتو کې نوخار کې شپږویشت خصوص سره جنسی زیاتې شوې دي. د پیښور های کورټ وکیلا او د خزو حقونو فعال مهوش محب کاکا خیلوای لبد مرغا ځنی کیسونو کې متاثر خزا کستا واده کړی شي کوم چې ور سره جنسی زیاتې کړې وي.
ریپ کرایسس سنټرز کې به د ښځو چې چا سره زیاتې شوې وي جنسی د هغوی به میډیکل ټیسټ کېږي، هغې ته به مفت قانوني امداد ملاویږي، هغې ته به د انډیپینډنټ سپورټ اډوایزرز ملاویږي. د انډیپینډنټ سپورټ اډوایزر به دی چې کومو ښځو ته د مور پلار طرف نه، د کور طرف نه، خاندان طرف نه څه هیلپ نه وي نو بیا به دوی د ښځو له امداد ورکوي او هغه انډیپینډنټ سپورټ اډوایزر به د دوی د ملګري په تور کار کوي. عدالت ته به هم سره ځي او هغه به دوی سره تھانو تم ځي، هسپتال تمزی او دوی له پوره امداد او سپورټ ورکړي.
د پاکستان د انساني حقوقو قومي کمیشن تر مخه خیبر پختونخوا کې کال 2006 کې سلویخ کسان د جنسی زیاتې ښکار شوي وو چې پکې 28 خزي شامل وي. کال 2021 کې یو اویا، 2022 کې سلور سلویخت او 2023 کې یو کم سلویخت خزي د جنسی زیاتې ښکار شوي دي. د روان کال اولنې سلور میاشتو کې یو سل یو کم نوي خزي د جنسی زیاتې ښکار شوي دي. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د خوست شیخ زاید پوهنتون د جرنالیزم او ماډیکو پوهنسی له 10 دورې 15 تنه زده کوونکي فارغ شوي دي. دوی د افغان ټولنې د وګړو د سیاسي او ټولنیز فکر په ویښولو کې د رسنیو رول مهم بولي او له ملي او نړیوالو بنسټونو یې دایمي ملاتړ غوښتی دی. خوست کې دا مهال د سنو چاپي مالنینو تر څنګ شاوخوا 40 غږیزي او انځوریزي رسنۍ هم فعالیت لري. په دې اړه نور حال نجیب الله لوخیل راکوي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي فارغ شوي محصلان له ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له فعالیتونو مادي او معنوي ملاتړ وکړي. دوی د ټولنې د وګړو د فکرونو په روښانولو او د دوی د سیاسي او ټولنیزې پوهې په لوړولو کې د رسنیو رول ټاکونکی بولي او زیاتوي چې په وروستیو کلونو کې د رسنیو دا اغېزمنتوب جوت دی. د ژورنالیزم پوهنځي یو تن فارغ حکمت الله ابراهیم خیل مشال راډیو ته وویل
د دولت څخه او د نورو موسسو څخه نړیوال موسسو څخه مو هیله ده چې په هیواد کې افغانستان کې یعنی کاغذ سیمه ییز رسنۍ دي که ملي رسنۍ دي دا حمایه شي، همداشان ته تر تو خبریالانو ته کاري فرصتونه برابر شي. او د دوی په اوس وخت کې ډیری رسنۍ موږ وینو چې ولیدلې دي ډیری ژوبلې د مالي ملاتړ څخه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د رسنیو برخه صنعت څخه پراخه ده او له دې فرصته په استفادې د ژورنالیزم ډیری محصلان پکې د نظري زده کړو په خوا کې خپل عملي مهارتونه هم لوړوي. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ محمد علیم هاشمي وایي
نو دلته د عملي زده کړو زمینه یو څه ضعیفه وه. د همدې لپاره موږ ته په یو خصوصي رسنۍ کې کار پیدا شو او په هغې کې معمولا کار ترسره کړو. اوس دې ته موږ آماده شوي یو چې موږ خپله کله چې دې ځای ته فارغ شو وکولی شو عملا عملاً په ورسنۍ کار وکړو.
خوستی محصلان زیاتوی د وخت په تیریدو او د استادانو د علمي کچې په لوړېدو سره په دې پوهنتون کې زده کړې معیار او تحصیلي کیفیت لوړ شوی دی. د ژورنالیزم د پوهنځي یو بل فارغ بسم الله زهیر ملوایی
دغه استادان لرو چې هغه په خارجي هیوادونو کې لکه مثلا انډیا شو او تاجکستان شو په دې هیوادونو کې دوی زده کړې کړي دي. دوی د زده کړو تر چتر لاندې موږ دلته روزل کېږو او دلته د عملي کارونو مخته کېږي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون مسؤلین او استادان هم په اوس وخت کې د محصلانو پر وړتیا او باورمندۍ وایي هغوی د رسنیو په پرمختګ او ګټورتوب کې اغیزمن تمه میدلی شي. د ژورنالیزم پوهنځي یو استاد وحیدالله زیار وویل
د ژورنالیزم په برخه کې رادیو ژورنالیزم دا تلویزیونی ژورنالیزم دا چاپي ژورنالیزم دا او د ننني عصر یو مهمه پدیده چې آنلاین ژورنالیزم دا په دغه برخه باندې محصلینو ته کار شوی. همدارنګه د امریکا په برخه کې محصلینو ته د وخت له اړتیا سره سم نوي درسونه ورکړل شوي دي. څو د ادارو د مفکورو لپاره د خدماتو لپاره او همدارنګ د دوی د تولیداتو لپاره رښتینی او وړ کمپاینران جوړ شي.
یاد دیوی په خوست کې دا مهال شاوخوا شل غږیزي او انځوریزې رسنۍ په فعالیت بوختی دي چې په اوس وخت کې ډیر تمرکز په ښوونیزو خپرونو دی چې زرګونه نجونې او هلکان ورڅخه د انګلیسي ژبې، کمپیوټر، ریاضي او نورو برخو کې زده کړې کوي. د دې ترڅنګ د خوست په رسنیو کې یو شمېر ژورنالیستانو ته دایمي کار او بیا د ژورنالیزم د برخې محصلانو ته د عملي زده کړو فرصتونه هم څناڅه برابر شوي دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
د خیبر پختونخوا د لوبو ادارې د قبایلي سیلو د لوبغاړو لپاره د درې ورسنۍ لوبو میلې تابعا کړې وه چې د اګست په 13مه پایته ورسېده. د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن، فوټبال لوبې شاملې وې. د ادارې په وینا چې د لوبو میلې تابعه کولو مقصد یې د قبایلي سیلو لوبغاړو ته په ملکي سطح د لوبو کولو موقع ورکول و. نور حال عصمت علي شارا کوي.
د لوبو میله کې د کرکټ، بیډمنټن او فوټبال لوبې شاملې وې. د ادارې په وینا چې د لوبو د میلې د تابعیا کولو مقصد یې د قبایلي ضلعو لوبغاړو ته په ملکي سطح د لوبو کولو موقع ورکول و. د خیبر اوسیدونکي نومان شاه مشال ریډیو ته وویل چې د میلې په دویمه برخه کې دی د لوبو شمیره هم سیوا کړي او ځانانه لوبغاړو ته هم موقع ورکړي شي
چې مونږ ته لږ نور ګیمونه مونږ ته راوړي. دغه شانتي له مونږ به پریکټس کوو. مونږ د ځوانان به نور هم راپاسېږي. دا ګیم به کیږي. مونږ به ښه روانو. مونږ دا خپل مشرانو ته دا فیل دی چې مونږ ته لکه نور ګیمونه هم آفر کی. صرف دا یو ګیم نه چې مونږ ته نور ګیمونه هم لکه اویلیبل کی.
د لوبو میله کې د قبایلي ضلعو او ډیویژنو 455 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د لوبو په پای کې غوره لوبغاړو ته نقد پیسې او مډال هم ورکړې شوې. د لنډې کوتل اوسیدونکي ذاکر شاه مشال ریډیو ته وویل چې قبایلي ځوانانو ته په خپلو سیمو کې د لوبو میدانونه د نشت برابر دي. باید حکومت ته هغلته د لوبو میدانونه جوړ کړي.
مونږ هلته کې ډیر په مشکل سره پریکټس کوو. مونږ آؤٹ آف کورٹ پریکټس کوو. مونږ کورٹ نشته. تر اوسه پر مونږ کورٹ نه اویلیبل. مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی هلته کې. هغه ځای کې پریکټس کولو ما خپل سیسټر دی خو راوستله دا تصویر خو علی دلته کې داسې کنه مونږ خپل ځای کې نه کوشتا نه پریکټس تا نه سپورټ تا. بیا زه څنګه راولم؟ په کوم خوای راولم؟ په کوم ځای راولم؟ دلته کې اوس وګوره د زنانه لپاره ایونت نشته. څه کوټه ورته نشته. څه نور څه نشته. څه وسایل ورته نشته. نو بیا مونږ په کومه راولو؟ بالکل خو هغې ته ګیمونو ته لږ سپورټ ورکړي. لږ هلته ګراؤنډونه آباد کړي. لږ د نور ایجوکیشن دا لږ خیال وساتي. نو انشاءالله مونږ امید ساتو د خپل مشرانو نه چې هغوی مونږ ته سپورټ راکړي.
د لوبو په پای کې د کرکټ مقابله ممند او د بیډمنټن پایلوبا باجوړ وګټله. د لوبو د میلې تنظیم کوونکی ایوب خان مشال ریډیو ته وویل چې د مالی ستونزو له وجې د لوبو په میله کې یوازې درې لوبې او صرف قبایلي نارینه لوبغاړي شامل کړي وو.
فیز 1 چې کوم هغه کیټ بوټس انسټرومنت د دې چې څه شي دی هغه ورکړی شوی او بیا د هغه سکالرشپ هم ورکړل کوم منتلی سټیپن چې کوم هم ورکړی شوی دی دویته خو بیا د اخیری سټیج چې کوم مخلو کې مقابله وي د دې پر فند نو د فند کمی د وجې دی دا گیمونه مختص کړ درې گیمونه کړ چې د کرکټ او فوټبال او بیډمنټن زنانه قبایلی ازلا کې خو په ټریننګ کیمپ کې نشي راتلی کورنه روزانه او ایون چین هغه یو سورز د لپاره مخصوصی نو هغه بیا راځي لکه میجر گیم قبایلی ازلا کې کیږي نو هغه کې پانچي د فیمیل یونټ وی نو دا اوس را روان کسکیمونو کې د میجر گیم کراغه نو یې کې به زنانه وی خو ټریننګ کیمپ کې ځکه چې هغه لوکل وی لوکل خلک خپل زنانه روزانه ټریننګ ته نشي استول
د خیبر پختونخوا د لوبو د ادارې په وینا چې راتلونکي میاشت نه په صوبه کې انډر 16 یا د 14 کالونه د کم عمر لوبغاړو لپاره د ټیلنټ هانټ په نوم یو پروژه شروع کوي چې پکې به د صوبې غوره لوبغاړو ته د لوبو سره 15,000 د میاشتې وظیفه هم ورکول کیږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ، فیسبوک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دو ورځې ل تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.